آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهیله چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروگرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه د لمن ولایت کجه کې د سوال د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي. باران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګي ته چاړول دی. هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندانې څوک لنه ورې تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي. ورور دغه زما ږغ ښیي ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو. دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو. دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا. ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو هم تماس نیول. ورورا غواړم نه غواړم چې دا کومه ناوې ده کارتونګي مې شکایت دغه دی. ورورا د برکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دی خیری د صاحب و په تر سړک پی. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی. ورورا اولیو دیوالونو مزکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول زه دیوالونو استفاق والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسی سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو په پنتونونو مخنیوي د پاره زما خپل شخصي نظر دا شدی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسو ویل کېدلی. بیا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته ماری پکې چې منه ګرځ د خپل محافظینی خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. زما د آزادی ریډیو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه را کښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه یې لکي. وسلام.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کے درمن اوریدونکو، آج د ہلمند ولایت نادالی ولسوالی در سره په اړیکه کې یم. د پساو سیمې سیمې اړیکه نیولې ده. دلته خدای نسته سیمې کاټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسېږي. برق پخوا په دوی افغانۍ وو، اول وار په یوه نیم افغانۍ وو، بیا په دوی افغانۍ سو، اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوئ چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په څلور افغانۍ کې. چې پخوا په دوی افغانۍ اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټوله سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند د ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهراکو ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سول، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي، پخوا به خلکو امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې، په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کول د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 200 دا سیمتره سیمسیولان ورچول. دا به را پیپ پیتاب لري، کلن لري، کې سیمسیول لري. نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور، که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډامه څه د کجکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترم اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي. ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر موږ ډیر په دې باندې خوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
السلام علیکم د زادی رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لور مسلینو پرې رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات اکشنه کې شه دا لام په مریضانو رانیسي نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله ورور زه خپل اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پریږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوی کورتی او صدران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر عمران وسلم له خوص ولید څخه د زه ډېر ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسی وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې راخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې دي ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نسور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شې دلته نسته
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې مه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زال خیر د کلیم خو مش خستون زه دغه د سیو خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منظور سي او سړک هم به خیر به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وسار سره به پورې سزو مش درې غنټې مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه ست ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړ په دهل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو ځلې عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2 1 ځل به هم شمیره درته وام. 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدر من اوریدم کو سلام لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. زمر د هلمند واشیر ولسوالی د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 15 کلن عمر د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 0 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړ یا له 2 ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبد الوهاب ده نکنه می احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ په دا نمبر دی اړیکه ونیسه 0 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر درېم ورځ ولاړې غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي او دوسو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 او صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درونیوی او دوا اته اته سلور سلور یو او صفر
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دې د پولیسوالی کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو ازما ام سیمپی وو د درې کار کې چې شمیرې را څخه د سټ څخه وتللی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی ما خپل ځغ اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نو قریبا دوی نږدې دا پیغام واوري دی نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دا پیغام کې پیژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې سپر واویا سلور و سپر اته سپر شپږ نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ تنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لست بولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه نو تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه ته ورکو څو اجزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوه سورت دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ورسالې اوسېدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایډ د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم ما پر دا شمیره کې زنګ را ټوي تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل بیسه شمیره باندې که زنګ را ټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کاري را سره وکړي هغه شمیره بیسه شمیره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدې شمیره کې موږ څنګه غوښتل چې هر چیرې د موږ غوړې یا له تاسو سره ملګري مور څوکري څوک سره شنه ښکاري په ټول نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دوی په نوم د چا و چې په شمه په دښته کې ده نو که موږ زما زغر یو ورځې مو مسلمان اورې هغه د موږ په دغه شمیره څنګه غوښتل چې پر څلور اویا و څو شپاس څلور څو څلور پنځوس او دا فلان شمیره ده دوم شمیره دې څنګه صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم دا زادید راوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم ز یو زلی بیا هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی ام چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشه سي سلام
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
غزه کې تر نږدې یو کال جګړې ورسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حمله ګړندې کړي او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین پر لار واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل سو. ایران پر لبنان د اسرائیل د ورستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندي ووشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال راسره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته ووایاست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټول ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو. د هغه وروسته سیمې عربو او فلسطینیانو په بېلابېلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بېلابېل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بېلابېلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او راجوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بډه وشول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یوه انګېرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه ایران او د یو شمېر نورو هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي. د دې ډلې په اړه که راته ووایاست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې له حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوه شي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی له فلسطینیزمو کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې، د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېلو، هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل، دا هم بهرني جنگونه عوامل وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواکو، نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران و او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه برخمنه
امریکا او اروپای ټولن حماس ډله دیو تروریستي ډلې په توګه پیژني او همدارس امریکا حزب الله هم دیو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپای ټولنې د دغه ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده پښتنه دغه د چ په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنی ده هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای شي
له پاره مرغه چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ تر راپرځېدو وروسته دغه سیمه په تیر د عربي هیوادونو له سره مرز باندې کېدل ویشل کېدل په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا متحده ایالات او نورو اروپایي هیوادونو په دغه سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي جګړې وي او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي د همدې لپاره دوی یو شمېر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو لپاره یې رواني او ایډیولوژیکه زمینه مساعده وله په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول کله به په تروریستي ډلو په جام کې سره وشمارلې امریکای متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې تابان چې هغه تر ټولو نازولې متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولی او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي او تابان هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو لپاره هم غیر مطلوب ډله وي نو د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي او په تروریستي ډلو کې شامل کړي په تور لیست کې راوستي دي چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی او هغه هم د دې لپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختاره فلسطینی حکومت د رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته او د همدې لپاره دوی د اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختاره یا مستقل هیواد او حکومت په اساس د فلسطینیانو موجودیت منو نو د هغو لپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمی ده د همدې لپاره د نور فلسطینی سیاسي جریانونو او سازمانونو ترڅنګ دوی د حماس سیاسي څنګه له تور لیست څخه بهر پریخوي یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستي او حزب الله خو بیا بېله خبره ده هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت البته نظامی او ایدئولوژیک نسبت سیاسي د ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري خپل حکومت لري او حزب الله تر ډیره بریده یو ایدئولوژیک او پوځي ډال
لیوال سه په یمن کې د حسینو په اړه راتو وست
حسین د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې ان له هغه زمانه څخه چې یمن په دوه یمنونو شوه وو را په دې خوا او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کیدو او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو چې دا هم ده نو قدرتونو د پنګوالو قدرتونو له خوانه ډیزاین شوې اختلافاتو د دې لپاره چې منځنۍ ختیځ وزبی کې د تیلو د منابع او د هر اړخي له هر اړخه په دوه کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې دغه ډلې په تیر بیا د سړې جګړې نه وروسته اته د افغانستان د جګړې سره په ارتباط لري دغه وسلواله جګړې اصلا د وسلواله ډلې چې له سړي جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یو لوی برخه دي هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته او افراطي شیعه ډلې هم شته نرو جملې نه القاعده داعش بوکو حرام کده افریقا په شمال کې او یو شمېر نور دي حوثیان یو له دوه ډلو څخه دي چې په یمن کې عمدتاً د شیعه جنګیالیو لخوا رامنځته شوې ده او د ایران ملاتړ ورسره دی او همدا اوس تاسو پوهیږي چې د یمن اصلي حکومت تقریبا جلا وطنه دی او په یمن کې قدرت نه لري واک رښتینی واک او کنټرول د همدې حوثي ډلو په لاس کې ده. په تېره بیا د یمن په هغو سیمو کې چې ستراتیژیکې سیمې دي او آزاد اوبو ته لار لري.
بلې لیوال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ایران د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زما پوښتنه دغه ده چې د دغو وسلوالو ډلو رول څه دی او که ایران یې کاروي هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ دی او طرف په توګه مهم مطرح هیواد وروسته له دې چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله، د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو له کبله چې ایران لري، دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې و چې هغه په تشیع ایډیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه یې سره یو ځای کړي وو، ایرانی ملت پالنه او تشیع یو ایډیولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. په همدې وسیله دوی غوښتل چې په سیمه کې خپل هژمونی قدرت تحکیم کړي او په هر هغه ځای کې چې تشیع مذهب د یو قوت په توګه وو هغوی یې تر حمایې لاندې راوستل او له هغوی سره یې اړیکې ټینګې کړې. د دې لپاره په سیمه کې خپل متحدین ولري او د دغو متحدینو په مرسته د خپلو مخالفینو سره تقابل ته ځان آماده کړي. د همدې دپاره په ټولو هغو سیمو کې دوی ته هلته د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان دی او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت په وړاندې د ایران د قدرت او هژمونی د پراخولو دپاره زمینه مساعده ول. همدې دپاره حزب الله په لبنان کې، یو شمېر ډلې په افغانستان کې، د افریقا په شمال کې یو شمېر نو ظهوره تشیع ډلې، حتی په پاکستان کې شیعه ډلې، په ټولو دغه سیمه کې چې موږ یې نمونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمېر د دې نظامي واحدونه رامنځته شول، مثلا د افغان شهیدانو لخوا د پوځي څانګې د فاطمیونو په نام رامنځته شوه، تر ډیورنډ کرښې اغاړه د پښتنو شیعهګانو یوه نظامي څانګه د زینبیونو په نام رامنځته شوه، او دا ټول د دوی هغه نیابتي قوتونه وو چې په دې سیمه کې د خپل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابع او سرچینو په توګه پیژندله. او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بند پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بند په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کړي او دا ایرانو چې د دې مخه یې ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هیواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعاً چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه دی.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګورئ؟ حالات کومې خواته روان دي؟
دوه حالات دي چې دواړه لوري، یعنی اسرائیل او ایران، او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او واقعاً دا جګړه په یو هر اړخیزه جګړه بدله شي، چې له بده مرغه له بده مرغه نښې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که په تېره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې دغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدغومره یو د بل په وړاندې واقع و، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جرقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، که دغه حملې چې موږ یې تر بیګا پورې شاهدان وو دا یو ډول سناریو شوې حملې وي، او د دواړو خواوو لخوا په نا اعلام شوې بڼه یو ډول دې ته آمادګي وه، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیل هم یو ډول په دې پر وړاندې له مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیسته. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تېره بیا که د امریکي متحده ایالات هغه اجنډا چې مطرح کړې ده او اعلان کړې ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې مونږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پیښه شوله، طبعاً چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تېره بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمیر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوې پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
ش او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 200 درونیوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او لسونه چې د دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نور برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کولف پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرحه شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکړي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډېر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یوه انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي، جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و. چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بیسواد آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علي سوي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوي کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی، په دغه سي مواد رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه اداري چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې لسپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارون کې له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خبريږي، په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لانګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې، دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې معدلونه اوس هم ستا چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا بیرته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې درک کړي او ورته کار وکړي.
اڅکزی صاحب ډیر مننه ستاس د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مر سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسې هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه